السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاس وایم. پیل په خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د پټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجې او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي مستند راپورونه شته چې ښیي له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي دي. د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان یې باید ځواب ویونکي اوسي. فائق د بی بی سي هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړ پوړي قمندانان نیولي دي. دغه راپور له مخې نیول شوي قمندانان یو فرید سید خیلی دی چې پخواني حکومت کې د بغلان د پامیر قلي اردو د درېیمې لوا قمندان او بل هم پرویز سید خیلی دی چې د همدې لوا د پلي کنډک مشر. دغه کسان د کابل په یولسمه او څلورمه اوزه کې نیول شوي دي. فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه د دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تاجکستان د کونړ له زلزله ځپلو سره څه باندې 3000 ټنه بشري مرسته کړې ده. د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې لیکلي په دغه مرستو کې چې نن یې کاروان افغانستان خواته روان شوی، اوړه، غوړي، بوره، کمپلې، خیمې او نور لومړني مواد شامل دي. له زلزله ځپلو سره د چین، قطر او هند په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو د لومړنیو موادو او د بریتانیا، جنوبي کوریا او استرالیا په ګډون یو شمېر نورو نقدي مرستې کړې دي. زلزله ځپلي وایي لومړنۍ مرستې ورسېدلې خو په خبرې دا لنډمهاله دي او دایمي ملاتړ لپاره باید بیرته سرپنا او د ژوند امکانات ورته برابر شي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ویلي د زلزله ځپلو د لنډمهالي او اوږدمهالي ملاتړ لپاره شاوخوا 8 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې نن دوشنبه لږ تر لږه 14 مظاهره چان د پولیسو په ډزو کې وژل شوې دي. لویدیځو اژانسونو لیکلي پولیسو د مظاهره چانو د خوراولو لپاره ډزې کړي او د غرازي پر هغوی ربړي، ګولۍ او خکې بهونکي ګاز کارولې او بې پرېښندلې دي. مظاهره چان له دولت غواړي چې پر ټولنیزو رسنیو محدودیت لري کړي او له فساد سره مبارزه وکړي. د کټمنډو د پولیسو یو مسول شیخار خانال ویلي شاوخوا سل مظاهره چان د مال پر روغتون کې بستر دي. دولت غلطه پریکړه کړې چې پر ټولنیزو رسنیو لکه یوټیوب، فیسبوک او ایکس بندیز ولګوي، ځکه د دوی خبره کمپنۍ راجستر شوې نه دي او دولت پرې څارنه نشي کولای. او د کرکټ آسیایي جام سبا سه‌شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 2 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبي کوي. د هند، پاکستان، متحده عرب اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې په الف ګروپ کې لوبي کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون یکشنبه د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیز سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 اویا منډو په توپیر له ماتې سره مخ شوه. دغه لوبي د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عرب اماراتو ترمنز وشوه. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه التام لوستلی شئ. د طالبانو حکومت د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسولي.
کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي، کم زخمیان چې وو هغه تر روغتون ته راوړل شوي وو، هغه هلته تداوي شوي دي او دغه پروسه زمونږ تکمیل شوې ده.
خو له سیمې بیا خلک وایي په مزار دره او چلس کې لا هم زیات شمېر قربانیان تر خاورو لاندې بند پاتې دي. په راپور کې به یې جزئیات واورئ. په دې اړه تاسو له کونړ ریپورت لرو چې خزینو، ټپیانو او ناروغانو ته رسیدګي نشته ځکه چې امکانات کم دي. د فیزیوتراپی د نړیوال ورځې په ارتباط هم تاسو ته له یو ډاکټر سره مرکه خبرو.
فیزیو په معنا ده فزیکی او تراپی په معنا ده درملنه، یعنی فزیکی درملنه ته متاسف فیزیوتراپی ویل شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه پر روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري.
در دې ملی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشرو. اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او هیڅ قرباني تر خاور لاندې نه دی پاتې شوی. خو د نورګال او څوکۍ ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په مزار دره او چله سیمو کې لا هم زیات شمېر قربانیان تر خاور لاندې بند پاتې دي او اصلا دغه لرو پتو کلیو ته ژغورونکي ډلې نه دي ورغلي. دوی وایي د مزار درې د ودیرو کلی چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدي ټول تر خاور لاندې شوي او هیڅ قرباني ترې نه دی راایستل شوی. دغه راز له یو شمېر زلزله ځپلو سره د مرستو نه کېدو په برخه کې هم شکایتونه موجود دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
طالب چارواکو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان کړی. خو د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې لا هم یې عزیزان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف رسنیو ته په یو واستولي ویډیو پیغام کې ویلي
ټول لاولی مرحمت خلا زمونږ غره زخمیان هسپتالونو ته رسولو او همدغه شان شهیدان چې هغه دفن کولو زمونږ الحمدلله دغه پروسه تکمیل شوې ده. کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي، کم زخمیان چې وو هغه تیر روغتون ته راوړل شوي وو هغه هلته تداوي شوي دي او دغه پروسه زمونږ تکمیل شوې ده.
د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس نورالدین ترابي هم یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او اوس د دوی ټول پام په مرسته رسونه، روغتیا خدمتونو او د لنډمهاله مېشځایونو په جوړولو ورټول دي. په ورته وخت کې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي هم د دوی په سیمه کې د لټون د عملیاتو د بشپړېدو خبره کوي. خو وایي رضاکاران د دې ولسوالۍ په بېلابېلو درو کې د مړو شویو څارویو د پیدا کېدو او ښخولو په چارو
د پلټنې ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي دي. خو یوازې د حیواناتو او د سترو جسدونه چې هغه هم په دغه خاورو کې وو او اوس یې سبوی کړی دی او دا د ناروغیو لامل ګرځي. رضاکار ځوانان په دغه کارونو باندې بوخت دي.
خود کونړ یو شمیر نور اوسیدونکي وایي چې لای هم د کورنۍ کړي تر خاورو لاندې پاتې دي. د څوکۍ ولسوالۍ د چلس د کلی یو اوسیدونکي نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې د کورنۍ و غړي مړ شوي چې څلورې د سیمې د خلکو په مرسته له خاورو رایستلي او درې لا هم تر خاورو لاندې دي.
درې کس نور چې یو مې وړه خور ده، یو مې وراره ده، یو بل مې ورور ده، هغه اوس هم د خاورو لاندې پراته دي او د دې رایستلو لپاره مونږ سره هیڅ امکانات نشته دي. هغه کوم شهیدان چې مونږ رایستلي وو هغه مونږ په کولنګونو په بیلچو را وستل. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي او زموږ د شهیدانو پر ایستلو کې راسه کومک وکړي چې هغوی په خپل شری توګه دفن کړو.
د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د مزار درې د ودیرو کلی چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدي ټول تر ګټو او خاورو لاندو شوې او دغه لرې پرتې سیمې ته اصلا ژغورونکي ډلې نه دي تللي. نوموړي ازادي راډیو ته ادعا وکړه
په مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ اړوند دلته یو کلی دی د ودیرو په نامه باندې، دا مکمل د خاورو لاندې شوی دی. ژغورونکو ډلې داسې پرېکړه وکړه چې دا د رایستلو نه دي او هماغه یې دیره شو، هماغه یې ځای شو.
د کونړ یو شمېر سیمه ییز چارواکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ جغرافي او د زلزلې له امله پراخه رامنځته شوې ویجاړې ته په کتو ښایي د لټون او ژغورنې عملیات اونۍ او آن میاشتې وخت ونیسي. دغه راز د سپتمبر په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي وو چې د دغه زلزلې بشپړ ارزونه له جدي ننګونو سره مخ ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند نجیب الله مجاهد په دې اړه چې د کونړ د زلزلې پراخ ناورین ته په کتو د لټون او ژغورنې عملیات څنګه دومره زر پای ته ورسېدل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د غراس ک څه هم په کونړ کې سیمه ییز تعقیب چارواکو ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته عاجلی بشري مرستې رسېدلي، خو په دې برخه کې هم د یاد ولایت په ځینو سیمو کې شکایتونه موجود دي. د کونړ د مرکز اسدآباد یو رضاکار اسدالله چې بیلابیلو سیمو ته تللی او له قربانیانو سره یې له نږدې خبرې کړي ازادي راډیو ته وویل
داسې کورنۍ شته دی چې کورنۍ بیا لس غړي دي، یولس مړي دي، دوه پاتې دي، کور یې مران شوی دی او هر څه پکې لاندې شوي دي. هغه دوه چې دي سړی بوټي لاندې ناستې ده، باران او باد او سمر یخنې ټول د هغې لاندې تېرئ. هغه اوس پرون یې په کور کې یولس مړي شوي دي. نن خو دواره کیم ته نه راکته کېږي او نه مرستو ته په قطار کې ودرېږي. هغې بجارګانو ته تر اوسه هېڅ شی نه دي رسېدلي. داسې په لسګونه کورنۍ همدغسې دي پاس، هغه خو دومره زر نه راکته کېږي.
د تیر اگست میاشتې په یو دیرشمه د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجې دې زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ شوي دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلې نجونې ښځې او د نویو زیږیدلو ماشومانو میندوارو میندې وایي هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل د میاشتنۍ ناروغۍ او میندوارۍ حساسه دوره کې دي او سختې ټپیانې شوي هم دي، خو په خبره احاطه د غاړې له جامو پرته نه د اغوستلو څه لري، نه روغتیایي اسانتیاوې او درمل او نه د ځان وینځلو لپاره ځای لري. روغتیا پالان دا وضعیت ډېر مهم بولي او خبرداری ورکوي چې که رسېدنه ورته ونه شي خطرناکې ناروغۍ او ناورین به رامنځته شي. زموږ همکارې فیروزې عزیزی کونړ کې لزینو زلزله ځپلو ښځو او نجونو سره خبرې کړې دي.
دیرس کلنه لاهوری چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکو ده شپږ ورځې وړاندې له زلزلې یوازې درې ساعته مخکې ولور زیږولې او زلزلې سخته ټپي کړې. اوس په بد وضعیت کې د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې تر خیمو لاندې اوسیږي. لاهوری ازادي راډیو ته وویل چې دوه کوچني زامنې په زلزله کې مړه شوي او میړه یې د سختو ټپونو له امله لا هم په روغتون کې بستر دی، خو په خبره یې په دې سخت حالات کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
د دې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله زلزله ځپلې اتلس کلنه راز بیبي چې د شپږو میاشتو امیندواره ده هم د ورته ستونزو له امله شکایت کوي او وایي چې په ملا باندې سخته ټپي ده او هیڅ ډول درملو او روغتیایي اسانتیاوو یا ښځینه قابلیت ته لاسرسی نه لري. راز بیبي چې هم د خاص کونړ ولسوالۍ زلزله ځپلو ته په دې جوړ شوي کمپ کې تر خیمو لاندې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل یوازې د نویو زیږیدلو ماشومانو او امیندوار میندې نه، بلکې ځینې ښځې او نجونې چې عملاً د میاشتنۍ ناروغۍ دوره کې دي د ورته وضعیت یادونه کوي. درویس کلنه زرڅانګه چې د نورګل ولسوالۍ د غازی آباد د درې اوسیدونکې ده او زلزلې د کورنۍ ولس تنه غړي ترې اخیستي او مینه یې په بشپړ ډول ویجاړه کړې، ازادي راډیو ته وویل چې حتی د بدلولو لپاره یوه جوړه اضافه جامې یا روغتیایي توکي نه لري. دا سلسله سپلی میندې او نجونې غوښتنه کوي چې زر تر زره دې مناسبې سرپناوې او سیار تشنابونه ورته جوړ سي او درمل، پاکې اوبه، خواړه او د روغتیایي اسانتیاوو په ګډون ښځینه قابلګانې او روغتیا پالانې هم ورواستول سي. د دې نجونو او ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند مو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینې روغتیا پالانې د امیندوارۍ تر ماشومانو زیږیدلو وروسته د میندو او نجونو د میاشتنۍ عادت دوره مهمه او حساسه بولي او ټینګار کوي چې باید د حفظ الصحې د مراعاتولو لپاره زر تر زره دوی ته روغتیایي اسانتیاوې او د ښځینه قابلګانو او ډاکټرانو تر مراقبت لاندې څار ته زمینه ور برابره کړل سي. له دې ډلې د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که د دې میرمنو او نجونو وضعیت ته رسېدنه ونه سي خطرناکه ناروغۍ به رامنځته سي.
دغه حالاتو ته که جدي پاملرنه ونه شي کېدلی شي چې مختلفې رواني او همدارنګه صحي ستونزې میندو ته او نجونو ته پیدا کړي. کچیر حفظ الصحه مراته نشي، دوی ته مختلفه انفکشنونه یا هم میکروبونه په بولي سیستم یا هم ادراری ستونزې ورته پیدا کیږي. همدارنګ نور دننی التهابات پیدا کیږي چې زیاتره د جامو کموالو زیاتوالو باندې رول ولوبي وي. همدارنګ ادراری او یا هم کولراز مرض ورته پیدا کړي چې دغه ستونزې میندې ته د میندو ژوند د تحدید لاندې ونیسي.
ډاکټر بهرام وایي چې دې حالت کې د ماشوم د سمې نه تغذیه کولو له امله نوې زیږیدلي ماشومان په شدید خوارځواکۍ، د کلسیم کمښت او حتی د ذهني شاته پاتې کېدو خطرونو سره هم مخ کېدای سي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم ځینو زلزله ځپلو ښځو، کورنیو او په سیمه کې رضاکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره د ښځینه ډاکټرانو او مرستندویه ښځینه کارکوونکو د کمښت شکایتونه کړي دي. که څه هم زلزله ځپلو ته د روغتیا او د بشري حقونو څار نړیوال سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو او بېلابېلو مرستندویه بنسټونو د مرستو رسولو د خبرې کړي، خو دوی د وضعیت د کنټرول لپاره کافي نه بولي. د تېر یک شنبې په شپه د اګست په 1 ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې شدیدې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزاوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو حکومت د رسمي شمېرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 څخه زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وربشیو بهرنی راپور ته زيلنسکي په کیف باندې د روسيې د ورستي بریټ په وړاندې د واشنگتن د پیاوړي خبرګون غوښتنه وکړه. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي په نوښت په خبري کړي دي د بي پيلوټ الوتکو د وړ مشپې په دغه بریټ کې د 2023 کال د فبراير په میاشت کې په اوکرين باندې د موسکو د يرغل د پیل رئیس د لومړي ځل لپاره یو دولتي ودانه په نښه شوې ده. نور جزئیات د سلطان محمد سرور په دغه ریپورت کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحدو ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بی پیلوټ الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشبه وشو د 2023 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زيلنسکي تیره شپه په خپل ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې بریټ په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، دا هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. زيلنسکي زیاته کړه چې روسیه هڅه کوي چې د خپلو بریدونو په دوام اوکراین ته لا زیات تاوان ورسوي او په دې کې د نړیوالو اراده آزمایي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوای د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره د خپل ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې ورستیو کې له دې عمله چې د کرملین مشر اورمند او زيلنسکي سره مستقیمه خبرې رد کړې مایوس شوې ده. ترامپ د اوکراین په سیمو باندې د روسیې له شدیدو بریدونو وروسته ویلي دي چې له پوتین سخت ناهیله شوی دی او په مسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی کړی. ترامپ د یک شنبې په ورځ دې ته اشاره وکړه چې په مسکو باندې بندیزونو لګولو ته نږدې شوی دی، خو جزئیات یې ورنه کړل. کله چې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال لخوا وپوښتل شو چې آیا آماده دی چې په مسکو باندې د دوهمې مرحلې بندیزونو لپاره اقدام وکړي، په ځواب کې همدومره وویل چې هو زه یم. واشنگتن او د کیف لویدیځو ملاتړو هیوادونو لا دمخه په اوکراین باندې د روسیې له یرغل وروسته په مسکو مالی بندیزونه لګولي دي چې د روسیې اقتصاد یې اغیزمن کړی دی. د امریکا ځانګړي استازي کیت کیلوګ په اکسپانا لیکلي دي چې په کیف باندې د کرملین تازه مرګونی برید څخه داسې نه ښکاري چې روسیه غواړي دا جګړه په ډیپلوماتیک ډول پای ته ورسوي. هغه لیکي چې داسې ښکاري چې روسیه په خپل دغه برید سره چې د جګړې د پیل راهیسې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي او د لومړي ځل لپاره د اوکراین د کابینې دفترونه پکې په نښه شول، د جګړې شدت ته مخه کړې ده. د یک شنبې د ورځې په لومړیو ساعتونو کې روسیې په اوکراین باندې د 800 څخه زیاتو بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله برید وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا یو نوی ریکارډ دی. چارواکو ویل چې په کیف کې د روسیې ډرون الوتکو د استوګنې د دوه لوړ پولیسو ودانیو ځینې برخې تخریب کړې او 4 کسان یې ووژل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سپتمبر اتمه د فیزیوتراپی نړیواله ورځ ده. فیزیوتراپی د انسان د بدن فزیکی درملنه ده چې د روغتیا پالانو په خبره په هر سن کې ممکن انسان اړتیا ورته پیدا کړي. دا چې دا ورځ ولې لمانځل کیږي، د انسان په ژوند کې د فیزیوتراپی اړتیا څه ده او دغه درملنه په افغانستان کې څنګه او څوک ترسره کوي، همکار مې اسدالله لودین د همدې برخې له متخصص ډاکټر شفیق امیرزی سره مرکه کړې ده.
فیزیوتراپی د دوو کلمو څخه جوړه شوې ده چې فیزیو په معنا د فزیک یا ظاهري او تیراپی په معنا ده درملنه ده. یعنی فیزیوتراپی د طبابت د علومو هغه څانګه ده چې سر او کار یې د انسان د ظاهري جوړښت سره ده. او فیزیوتراپی د فیزیوتراپی درملنه چې مونږ ده په طبیعي شیانو او په طبیعي بڼه مونږ ترسره کوو. چې د فیزیوتراپی درملنه دا چې په څو ډوله ده څومره ده تابع جدا واسطه ولیکو اوس موږ تاسې خلاصې تعریف کوو. د فیزیوتراپی تعریف موږ داسې کوو چې فیزیوتراپی له دوو کلمو څخه اخیستل شوې یوه کلمه ده چې فیزیو په معنا ده فزیکي او تراپی په معنا ده درملنې. یعنی فزیکي درملنې ته موږ تاسې فیزیوتراپی ویلی شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه په روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري او ډېره زیاته ونډه لري. یعنی پرته له فیزیوتراپی، پرته له حرکت، پرته له مومنټ څخه ژوند کول ناممکن ده او سالمه روغتیا ناممکنه ده. بنا روغ ژوند او د انسان په روغتیا کې فیزیوتراپی خورا ارزښتناکه او د پام وړ ونډه لري.
د انسان د بدن د کوم غړو د دردونو لپاره فیزیوتراپی توصیه کیږي؟
په عموم کې د انسان د بدن ټول غړي ولو کا داخلي ارګانونه دي او کا خارجي ارګانونه دي فیزیوتراپی درملنې تر تاثیر لاندې راتلی شي. یو کانسپټ، یو مفهوم چې دا متاسفانه په ټول هیواد کې چې چلیږي هغه دغه ده چې فیزیوتراپی یوازې او یوازې د ملا دردونه، د غاړې دردونه، یعنی عضلي او اسکلیټي برخې سره کار ده، خو داسې نه ده. فیزیوتراپی په زړه په ناروغانو کې موږ تاسې کولی شو چې هغوی ته ترسره کړو. فیزیوتراپی موږ تاسې کولی شو د خزینه او اړوند ستونزو او چې کله دوی ستونزې ولري موږ ورته ترسره کړو. فیزیوتراپی په ماشومانو کې موږ ترسره کولی شو. فیزیوتراپی په عصبي ناروغانو کې هم موږ تاسې ترسره کولی شو. یعنی فیزیوتراپی د انسان د بدن په هر برخه کې د ترسره کېدلو وړ ده.
زموږ په ټولنه کې د مساج په نوم هم مشهور دی دغه کار، اما فکر کوم مساج او فیزیوتراپی بیلابیل مفاهیم دي او اهداف هم بیلابیل دي، همداسې ده؟
ګوره هغله لودین صاحب، فیزیوتراپی چې کوم ده، فیزیوتراپی او مساج ترمنځ خورا فرق ده. متاسفانه بعض خلک مساج له فیزیوتراپی سره ګډوي، خو داسې نه ده. مساج کولی شي یو عام کس هم ترسره کړي، البته هغه کس چې لوړې زده کړې نوي کړي هم ترسره کړي. ولې فیزیوتراپی داسې نه ده که تاسو غواړئ چې ورته مسلکي فیزیوتراپي سروسی او مسلکي فیزیوتراپي درملنه ترسره کړي، تاسې اړ یې تاسو پر اناتومۍ، تاسو په بیومیکانیک، یعنی په ټولو مضامینو باندې باید پوه شئ تر څو تاسو فیزیوتراپي ترسره کړئ. دا په دې معنی نه ده چې موږ تاسې متاسفانه په ښار په کلو بانډو کې ګورو او بعضې اشخاص دي چې متاسفانه دوی غیر مسلکي دي، هغوی ته موږ تاسو د فیزیوتراپي ستانه نوم ورکړو. نه ولې خو که زه تاسو وایم چې موږ تاسې د فیزیوتراپي په ارزښت باندې، فیزیوتراپي د علم په پېژندګلو باندې ساتونو ساتونو بحث هم وکړو، شاید کموي. دومره وایم چې فیزیوتراپي یو خورا ژور او ډېر توسع علم ده، یعنې ډېر پراخ علم ده او ډېره پراخه څانګه ده.
ډاکټر صاحب، د فزیوتراپي دوزونه څومره مهم دي؟ مثلا که یو چاته مشخص مهالویش کې ویل سي چې ته مثلا د ملا د درد لپاره په میاشت کې لس ورځې فزیوتراپي ته راشه، اما هغه کس یوازې 15 ورځې زی هغه دردونه کمیږي او دغه خپل دوز یا هغه مهالویش نه پوره کوي، آیا کوم ناوړه اغیز لري په بدن باندې؟
ګورئ، فزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فزیوتراپي که زه تاسو وایم چې فزیوتراپي په انګلیسي کې موږ فزیوتراپي کې یو معقول لرو چې فزیوتراپي از لایف سټایل. نه، فزیوتراپي په دې معنی ده چې تاسو باید د ژوند د مهالویش سره سم مهالویش کې ځای ورکړئ، ځکه همدا فزیوتراپي ده چې موږ تاسې فټ ساتي، همدا فزیوتراپي ده چې موږ تاسې روغ ساتي، همدا فزیوتراپي ده چې موږ تاسې په آینده کې له مشکلاتو څخه مخنیوی کوي، د آینده صدماتو څخه مخنیوی کوي. بنا فزیوتراپي مشخص ډوز نه لري. د فزیوتراپي ډوز چې کوم دی هغه به د فزیوتراپیس مربوطه فزیوتراپیس پورې تړاو لري، دغه مشکل پورې تړاو لري، دغه ستونزې پورې تړاو لري. داسې ناروغان موږ ګورو چې وایي پر میاشت میاشت فزیوتراپي ته ضرورت لري، داسې ناروغان موږ ګورو چې هغوی یو سیشن یا یو جلسې ته ضرورت لري، ولې داسې ناروغان لرو چې ممکن هغوی د لس ورځې ضرورت ولري یا اړتیا ولري فزیوتراپي ته.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان دوامداره د عضلاتو دردونه لري، خصوصا د پښو او د ملا. مثلا هغه کسان چې روماتیزم لري یا د پښو او ملا دایمي دردونه لري، هغوی لپاره فزیوتراپي څنګه ده؟
بالکل، د ملا دردونه، د روماتیزم دردونه، د ملا مشکلات، د روماتیزم مشکلات، اړوند مشکلات، دا فزیوتراپي سره 100% تړاو لري. او دا داسې مشکلات دي چې بغیر له فزیوتراپي څخه د دوی د مشکلاتو له منځه وړل دا بیخي ناممکنه ده. یعنی فزیوتراپي عمده رول چې کوم دی هغه په عضلي او اسکلیټي سیستم کې ده. نو بنا په دې اساس موږ ویلی شو چې د ملا په دردونو کې او همدارنګه د روماتیزم په اړوند مشکلاتو کې د فزیوتراپي رول بالکل تر سره کېدلی شي او فزیوتراپي پورې تړاو لري. او د ملا ناروغ او د روماتیزم ناروغ دا باید 100% فزیوتراپي واخلي او د فزیوتراپي د نظر لاندې باید اوسي.
یو بل موضوع چې افغانستان کې محسوس ده، هغه د ښځینه ډاکترانو کمی دی. طالب چارواکو هم یو وخت منلی و چې دوی د زرګونه ښځینه ډاکترانو له کمی سره مخامخ دي. د فزیوتراپي برخه ته هم کراشو، د خزینه وو ګډون پکې ډیر مهم دی، ځکه که چیرته خزینه فزیوتراپیست نه وینو، خزی په آسانه نه چمتو کیږي زموږ تاسو په ټولنه کې چې یو نرینه فزیوتراپیست دغه په بدن باندې لاس ووهي. د خزینه فزیوتراپیستانو شمیر آیا د پام وړ دی که نه؟ د برخه کې هم کمی موجود دی؟
بالکل، دې کې شک نشته چې خزینه فزیوتراپیستان کم مخسره مونږ مخامخ یو، زموږ هیواد ورسره مخامخ ده. لکه د نورو څنګه سره فزیوتراپي هم خزینه فزیوتراپستان متاسفانه چې په هغه اندازه چې باید وي مونږ نه لرو.
او وروستۍ پوښتنه داس کوم ډاکټر صاحب، فزیوتراپي علم دی که هنر؟ او څه ډول یو کس فزیوتراپیست کېدلی شي؟
فزیوتراپي هم علم ده او هم هنر ده. که چیرې مونږ تاسې علم ونه لرو، مونږ دا هنر نشو استعمالولی. او که چیرې مونږ دا هنر ونه لرو او دا تخنیک ونشو کارولی، یعنی هغه ځانګړي تخنیکونه چې هغه په هنر کې راځي، مونږ یې د علم په اساس ترسره کولی شو. او که چیرې مونږ تاسې علم ونه لرو او دا هنر مونږ ترسره کړو، نه یوازې دا چې مونږ به ناروغ ته ګټه نه وي رسولي، بلکې مونږ ناروغ ته تاوان رسولی. زمونږ او د غیر مسلکي اشخاصو ترمنځ فرق یوازې او یوازې همدا ده چې مونږ د علم د علمیت په اساس مختزو، د علم سره سره هنر هم زده کړي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی وکړ دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د پلیخت ساس د سیاست اجتماع کړ دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبو؟
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د دې هیله چې ټول جوړ او سیاکمن بیاست. شنو لاسته ول سم ټولګي و شپږم لسته. په دې لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل او سره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت مو وویل او دا باندې هم پوسولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه په زیایي ترکیب کې څه اغیزه لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس په دتو 50 تر 60 سفې پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي او ورسره کاربون دای اکساید دي. تاسو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس ده کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا پملسه او بد شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې چې ومویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سره مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې دي نوې د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګانې د هغه د کلوروفیل چې دي د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي چې آبي رنګ سپي چې دي هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دي که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو د لمر رڼا کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې مو ویل په ځینې ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی، او دا د ځینې ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د رقم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي. او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلاکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ترشکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړه انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره د کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه د کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي. بل شې د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خوموول او شازو د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه. او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال لسی، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دا کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کوم عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون دای اکساید چې دی. کاربون دای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځینې ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال دا کاربون دای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایي، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې چې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله. او دا پروسه په کوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي، دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي. او همدارنګه دې چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو ساسکي لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دی ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دی د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن، اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تیر موضوع کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پس رزو پر ازیه ترکیب در نور اغیزمن عوامل ویم پا ازیه ترکیب که چی دی نور خپل مهم رولو بوی یوازی اوبا داغا کم کربون دی اکساید کلوروفیل دی مهم ندی دوغو یوازی حقوی ندی یعنی دوغو سر تودوخ هم دو دی دا پر دیر ضروری دی ترسو دی اخپل عملیه سر تورسی عموما داغا کم دی چی پا کم مطلب دی تودوخ پا کم درجی کولیس شود داغا و کی خپل عملیه تعامل سره تورسی هغه د 15 څخه تر 10 درجه پرې دی کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیه شي کیږي کراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره ترسیږي او کچیر د دغه اندازه 15 درجه تورسیږي د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي یعنی د تودوخه تاثیرات موږ د 10 خمالمی څونه تودوخه پر زیاتی ترکیب باندې خپل اغیز اچي همدارنګه ځینی بغیر د دچ دي ځینی نباتات په دې کې شامل دي ځینی نباتات حتی کولی شي په ډیرو لویو د تودوخه په درجو کې یا هم په ډیرو کمه یخ هوا کې خپل دغه زیاتی ترکیب عملیه سره ورسیږي ځینی دغه کم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنی سیمو ځینې نباتات چې دي دوی د صفر څخه تر لسو درجو سانتي ګرید پورې هم خپل زیایي ترکیب عملیه سرته رسولی سي او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسي شاید خپل په چاپیریال کې تاسې ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل هغه عملیه سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي ورپسې رازو پر زیاتی ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسو وویل دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و چې یعنی په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي اماده کیږي دوی چې دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټول انرژي چې د چشي د اصلي سرچینه لمر دی یعنی کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د زیاتی ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي عضوي مواد اماده کوي چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي دریم مصرفونکي دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټولو ژوندي موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي اماده کوي مثال خبرې نبات دی هغه څه قندي مواد اماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي د نشایستي او قندونو په واسطه په دغه سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده کوي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخته ورکوي کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن اماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کوو مخته وړو یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایی ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته چې کې خپل په ځان کې ذخیره کې دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دغه څخه بیا موږ کولای شو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند چې د مالکو د دغه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سرته رسوي او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربون دی اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویل او کچیر کاربون دی اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې دا هغه لوري شي چې دا ګلوبل وارمینګ وایي یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډیر مهم دی په خیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي دي؟ او اخرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنی هلی لرما چی جور رو غوثیت من بیست. شراغ لاست دو لسم ټولګي و شپږم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسې راځو جینیتیکي بې نظمیانې وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسې میوټیشنونه ډولونه وپېژندله چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودي چې یوې چې و جین میوټیشن و، یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلفې بې نظمیانې رامنځته کېدلې. او بل چې و کروموزومو میوټیشن و، چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې و کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې، چې دا ټوله چې شوه د هغه کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغیرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل. ترڅنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و، چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي، چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي، چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي، چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسې درس د یو دېرشمې صفې څخه تر پنځه دېرشمې صفې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی، چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي، یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مت مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي. او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي، چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي په کښې کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی، چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغېزمنوي. او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښانې معلوم کېږي، لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري.
همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایی مواد نه جذبیږي د وزن کمښت پکې رامنځته کیږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال پکې کیږي د فکیږي همدارنګه دې چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر امتحانات په سوجو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجه چې ده هغه سوجو دی نو په دوی کې د مکرر امتحانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي د دې درملنه چې د مشکلای سو د سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو همدارنګه ګورسر انټي بیوټیکونه دي د انټاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا خستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې بعد د هغه څخه استفاده کړو چې د دې ناروغۍ څخه مخنیول شوی اوسه او علاج شوی ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ټرایزومي ده یویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي چې دا چې دی په جنیټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې په کې چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي په دې سره موږ په تیل وستنو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې مول د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یو شتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي او د دې چې په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوي لیدل کیږي یعنی د کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دې چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري مثال اول د دې ذهني پرمختیا چې ده یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي ذکرې په ذکر کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دي دا کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینې یا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای شو د هغه د پاره بخ ال زیژن د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو یا هم اورست ال زیژن د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو دا چې دی عموما د نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په دغه په عمر پورې اړه لري چې په سونه فیصدي پکې کرامست کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېر کم فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرې دو سره د دې کم فیصدي چې هغه چې کیږي ډېریږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په پښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینه ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دی فیزیکی ځانګړتیاو کې کچېرې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی کوچنی قد لري او د یو سلو سلویشت سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځوالی لري یا یو بل ډول یې او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوي چې دي هغه مثال موږ د دې جنسي وده کمښت دی یعنی د جنسي غړو نارسایی ده چې هایزم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره. د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نور بدلون لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي. چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی د لوړ قد او اوږده غاړه لري، او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي، او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی، همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي، او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي، او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټوسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره، ورڅخه مثال دی باید ګټه واخلي، او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوستو چې مثال دی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوی دی، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجرا شي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه دا سره موږ کولای شو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسو چې کومه مایع ده، او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا د شپارسیمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي، او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي، او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنی کې غذا ځنی اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي، چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه اخیستل کیږي، او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص کېدلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مصر راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښتي، یعنې کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي، او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه مو خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي، او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څیر. لمړی پښتنه ده یوشتم ټرایزومي او ټرنر سندروم څه ډول بې نظمي ده. دویم سوال کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنی پښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري، هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.